The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د ګلو ورځ د کال 2014 سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 2 نیمې او واشنگتن کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، پاکستان کې د پشکال بارانی اوبو د سیلاب له کبله د مړو شمېره 300 نه اوړېدلې او د پنجاب په ملتان خار کې د واده په جنجیانو د کشتۍ اوړېدو پیښه کې 48 کسان مړه شوي دي.
د ملتان د پولیسو مشر میا تنویر مطبوعاتو ته ویلي جنجیان د فوز په کشتۍ کې ناست وو چې کشتۍ د حفاظتي بند سره د جنګېدو له کبله واوخته او ډوبه شوه.
که څه هم د افغانستان په سینټ کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د پاکستانی فوز لخوا لویه کنده کنستو باندې نیوکې شوي، خو د پاکستان فوز وایي په خپله برخه دا کار یې قانوني دی.
We have to protect and secure our borders. So anything that is done this side of the border remaining within our own area is very much legal.
هغه وای مونږ به د خپل سرحدونو تحفظ کوو، نو په دې مت کې چې هر څه د پولیس دی اړخته کیږي هغه قانوني دی.
او شام او عراق کې د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد د ممکنه ګډ عملیاتو پر سر پیرس کې نن غونډه کیدونکې ده. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي عرب ملکونه او ورسره نړیواله نړۍ په دغه عملیاتو متفق ده. د سپینې ماڼۍ وایاند وای
And so what we want to make sure happens is that we have committed partners who can take the fight to ISIL on the ground.
دا وای مونږ چې سغواړو نو هغه یو داسې باوري اتحادي ملګری څوک چې په ځمکه د ISIL تر هغه ډلې پر ضد په جګړه کې شامل شي.
قدر منوردونکو، په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې شمیر راپور نو مرکې اوري مونږ سره اوسېخو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان چارواکي وایي پنجاب صوبه کې یو وکشتي چې پکې جنجیان سوار وو ډوبه شوی او لږ تر لږه 48 کسان پکې مړه شوي دي. دا په داسې حال چې پنجاب صوبه کې د وړاندې نه د پشکالي بارانونو او سیلابونو له کبله د 400 څخه زیات خلک بې کوره شوي او تر 300 څخه زیات په دغه کې مړه شوي دي. د کشتۍ اوړېدو پیښه کې د واده زلمی، د هغه ورور او دوه نور ماشومان هم شامل دي. د ملتان ښار په مظفرګړ ضلعه کې شوي د دې پیښې په وخت کشتۍ کې 30 کسان سوار وو. ناوې ویلي دي چې د کشتۍ ډوبېدو په وخت یې د بجلۍ په ستن پورې ځان بچ کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د پاکستان پوز لخوا د 420 کیلومتره اوږده کنده کنستو باندې د افغانستان واکمنو سخت نیوکې کړي او وایي چې پر ضد به یې بیړني ګامونه پورته کوي. د افغانستان د سینټ غړو ویلي دي چې هیڅکله به هم دا دوی ونه مني. دا موضوع 13 ورځ په سینټ کې راپورته کړی شو او پرې بحث وشو. بلخوا د پاکستان پوز ویلي دي چې دا کنده یې په خپل خاورو وستلې او مقصد یې د قاچاقبرو، ترخګرو او د غیر قانونه کاروباریانو مخه نیول دي. د پوز وایان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا ویلی دی چې د دې کندې وستلو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي پوله خوندي شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د عراقي وزیر اعظم حیدر العابدی سره د حیدر العابدی د هغې فیصلې هرکلی کړی چې پکې هغه خپل عراقي پوست ته امر کړی په هغه آبادیو بمباري نه کوي کومې چې د اسلامي ریاست وسلوالو قبضه کړي دي. ښاغلی العابدی عراقي پوست ته امر کړی چې هغه بې ګناه خلک د نه وجل کیږي کوم چې د اسلامي ریاست وسلوالو قبضه کړي او د عراق پوز یې بیرته د اخیستو کوشش کوي. وزیر اعظم تور ولګاوه چې وسلوال عام خلک د ډال په توګه د خپل ځان د بچ کولو دپاره کاروي. د امریکا سی بي اس ټلویزیون سره خبرو کې ښاغلی کیری ویل چې هم د دغه فیصلې په عراق کې سنی مسلمانانو غوښتنه کوله او ورته پریشانه وو. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دي چې د منځني ختیځ او خارجي هیوادونو ټول دې ته تیار دي چې پوځي امداد وکړي او پوځ ولیږي که چېرې ضرورت وي کله چې د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد ګډ عملیات کیږي. د سی بي اس ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویل چې وخت تر وخته د هغه ملکونو شمیره سیوا کیږي څوک چې دغه وسلوالې ډلې مخه نیول غواړي. نوموړي د منځني ختیځ سفر سرته د رسولو وروسته د خبرې کړي چېرته چې د اسلامي ریاست د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره لاف جوړولو پر سر د عرب ملکونو د مشرانو سره خبرې اترې کړي. د یو برتانوي خیر خېګړې کارکونکي نه د سر پرې کولو وروسته د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کمرون اسلامي ریاست وسلوالو ته د ماتې ورکولو کلکه ژمنه ښودلې ده. ډیوډ کمرون پرون په لندن کې میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې په داسې دغه خبرې کړي دي په داسې حال چې پرون د اسلامي ریاست وسلوالو د برتانوي وګړي ډیوډ هینسن د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې ده. د برتانوي وزیر اعظم د برتانیې وزیر اعظم د 44 کلن برتانیوي وګړي په وجنه د وسلوالو لخوا غټه د افسوس پیخه ګرځولې ده او وسلوال یې سخت ظالمان بللې دي. بلخوا د یوکرین د دفاع وزیر ویلری هیلټي ویلې دي چې د غربي ملکونو لخوا ورته وسله روانه ده چې به روس په لو وسلوالو پر ضد جګړه کې کارول کیږي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوا راډیو د یو ساعت نیم ساعته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی زو په پاکستان کې د سیلابونو وړخته چې پکې د مړو شمېره د 300 څخه اوس اوریدلې او 13 ورځ د پنجاب په ملتان ښار کې یو کښتۍ چې پکې جنجان سواره وو هم ډوبه شوې ده چې پکې تر 300 پورې کسان مړه شوي دي. په دې باندې زموږ همکار بختور شاه تاسې ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان پنجاب صوبه او کشمیر کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې د وجل شوو کسانو شمیره د 300 نه اوخته ده. د اتوار پر ورځ د ملتان سره نږدې د واده د جنجیانو ډکه کښتۍ ډوبه شوې چې پکې د واده د زلمي تر څنګ 13 کسان وجلې شوي. د ملتان د پولیسو مشر میا تنویر مطبوعاتو ته ویلي جنجیان د پوز په کښتۍ کې ناست وو چې کښتۍ د حفاظتي بند سره د جنگېدو له کبله واوخته او ډوبه شوه. نوموړی وایي لامبوزنو د ناوې په شمول 13 نور کسان د اوبو نه ژوندي راایستلي دي. همدغه شان د ملتان په سیمه کې 3 نور کسان د شپې په سیلاب کې ډوب شوي چې ورسره د مړو شوو کسانو ټوله شمېره 301 ته رسېدلې ده. د پوز وایاند میجر جنرال عاصم باجوا په ټویټر یو پیغام کې ویلي په امدادي کارونو کې یو پوځي په ملتان او بل په سیالکوټ کې ډوب شوی دی. د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څانګې ISPR د اتوار په ورځ په یو تازه بیان کې ویلي امدادي کارونه په ملتان، مظفرګړ، بهاولپور او 18,000 کې جاری دي او تر اوسه فوز 10,000 کسان د سیلابونو نه ژوندي راایستلي دي. همدا ډول د قدرتي افتونو په وخت د ولسي امدادونو ادارې NDMA وایاند احمد کمال مطبوعاتو ته ویلي د سیلابونو نه په لکونو کسان راایستلي دي او د هلیکاپټرو په ذریعه د سیلاب ځپلو سیمو څارنه کوي چې نور ګیر شوي کسان راوباسي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف چې پخپله د امدادي کارونو نگرانی کوي د خالی په ورځ د پنجاب د جنگ ضلع دوره کړي او هلته سیلاب ځپلي خلکو ته د بجلی بلونه معاف کړي او ځپل شوي خلکو ته ډاډ ورکړی دوی لبه کورونه جوړوي او چې حکومت څومره کولی شي دوی سره به هر ډول امداد جاری ساتي. خو ځنې سیلاب ځپلي خلک او سیړونکي د حکومت نه ګیلې کوي چې امدادي کارونو کې کمی دی او حکومت زیات زور د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مظاهرو په ختمولو لګوي او د پنجاب او کشمیر په لکونو سیلاب ځپلو او د وزیرستان په لکونو بې کوره شوي کډوالو ته یې پوره پام نه دی ګرځولې.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان پوز د ډیورنډ په کرخه باندې 400 کیلومتره یو کنده کنستې ده چې په افغانستان کې سخت غبرګون را مخته شوی دی او د افغانستان چارواکي وایي چې په بیړنۍ توګه به د دغه پر ضد ګامونه پورته کوي. دا په دغه باندې د ډیور ریډیو خبریال کمل صدا د افغانستان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په دې ورستایو کې داسې ریپورټونه خبره شول چې د پاکستان د فوز لخوا د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان لوري ته خندقونه یا لوی لوی کندې کاږي ترڅو په دې سره د جګړه مارو ډلو د تګ راتګ مخه ونیسي. که څه هم تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا کندې د ډیورنډ کرخې په کومه برخه کې استل شوي خو افغان حکومت وایي چې دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی او په اړه به یې بیړني ګامونه هم پورته کړي. دا موضوع په مشرانو جرګه کې هم راپورته شو او سیناتورانو پرې بیلابیلې خبرې وکړې. دوی افغان حکومت په دې کې پړو باله چې ولې له دې کار نه له وړاندې خبر نه دی ترلاسه کړی او ولې په وخت سره د دې کار مخه نه ده نیولې. سیناتور فریدا کوچای وای چې حکومت په انتخاباتي روان سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی او د هیواد دفاعي چارو ته ډیره توجه نه کوي. دی دا خبره هم وکړه چې د روان سیاسي کړکیچ له امله آن په سرحدونو باندې هم تیری کیږي.
دغه تجاوزونه چې کېږي ګرځ د دې انتخابات خیر و برکت دی. دا بې خیر بې برکت انتخابات دی.
اخوا بیا د مشرانو جرګې مشر فضلی هدی مسلمیار وویل چې دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی. مسلمیار دا خبره هم وکړه چې په دې اړه به د افغانستان د دفاعي چارو مسؤلین د پښتنو ګرویګنو د پاره مشرانو جرګې ته ور وغواړي.
ډیورنډ کرښې د ازغنتار د متاسفانه چې د پاکستان د فوج ښکاره مداخله د افغانستان په خاوره کې یو ځل مخکې هم دا شوي وو په 2006 کال کې د مشرف په وخت کې. اوس بیا دوی خپلو کرغړونو کړنو ته ادامه ورکړې. حکومت په دې رابطه تحقیق کوي. تصویرونه دې وګوري. تحقیق ته ضرورت شته. عاجل دې اقدام وکړي. موږ په هېڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو نه منلی شو.
که څه هم افغان حکومت د افغانستان مشرانو جرګه او یو شمیر نور ادارې د پاکستان له دغې کار سره مخالفت کوي خو پاکستان وړاندې دا خبره کړې ده چې دوی د سرحد په اوږدو کې همیشه داسې ګمونه پورته کوي چې له امله یې په افغانستان کې امنیت ټینګېدای شي. له بلې لورې موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو چې د دوی د سفارت د کوم چارواکي غبرګون په دې اړه ترلاسه کړو. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، خوست.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د افغانستان لخوا په دغه سختو نیوکو د پاکستان پوز وای چې دغه کار یې په خپله خاوره کړی دی او د دغه مقصد د دواړو ملکونو ترمنځ دغه سرحدي سیمه خوندې کول دي. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار سمین احسان باندې کوي.
پاکستانی فوزونه لګیا دي په جنوب مغربي بلوچستان صوبه کې 2 میټره جوور او 3 میټره کولا او خندق کنلو کې مصروف دي. او فوزی چارواکي وایي تملری راتلونکي میاش پورې به دا مکمل شي. د دوی یقین دی چې د دې منسوبې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ غیر قانوني تګ راتګ او ترهګري کاروایانې کمی شي. د کم په وجه چې د دواړو ملکونو تعلقات خرابیږي. افغانستان او پاکستان 2500 کیلومتره شریکه پوله لري او د دې نیم په نیم برخه بلوچستان کې ده. د فوز ویاند میجر جنرال اسیم باجوا وایس اف امریکا ته وایي دغه منسوبه د پاکستان انتظامی او امنیتي ګامونو برخه ده چې د افغانستان سره خپل غریزه پوله محفوظ بلغواړي. هغه په دې لړ کې د کابل فکرونه او نیوکه ردی.
We have to protect and secure our borders. So anything that is done this side of the border remaining within our own area is very much legal.
هغه وايي موږ به د خپل سرحدونو تحفظ کوو نو په دې مت کې چې هر څه د پولیس دی اړخته کیږي هغه قانوني دی. باجوا زیاته کړه د ضرب اس په نوم باندې دا وخت کې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد فوزی کاروایی روانه ده. د غسیمه د افغانستان پولیس سره نږدې لګیدل نو په دې وجه ډیر دسي ګامونه دي چې موږ د سرحدونو د د کولو په لړ اغستی دي. بلخوا افغان چارواکي هم د ډيري مودینه دغه شکایتونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو یاغیتوب له هوا ورکولو د لپاره تندربه پاکستان د خپل مرکز په توګه استعمالي او د نوي منسوبې تکتنې د لپاره افغان صدر حامد کرزي د لوی کچې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د افغان داخله وزارت ویان صادق صدیقي هم په دې منسوبې نیوکی کوي.
موږ به دا مسله تیړو. د معلومات به وګورو چې کم ځای کې دوی خندقونه جوړ کړی دي. اول دا چې موږ دا پکلا کې غاندو او دا هیڅ نشي کولی چې توضیح وسي. نو موږ دا مسله په کامل توګه باندې څېړو او موږ د نتایج د حیات د څېړنې نتایج به شي.
په موجوده کې په ډیورنډ لاین باندې د تګ راتګ دولاري دي او د پاکستان اندازې تر مخه هر ورځ قریبا 500,000 افغانان په دې هوړي راوړي. اسلام آباد په یو وخت کې د دې خلکو د شناخت لپاره په پولو د بایومټریک نظام هم پر ځای کړی و خو د کابل د سخت مخالفت په وجه لري کو. د پاکستان فوز ویان جنرال باجوا وایي دواړو ملکونو ته حاجت دی چې په سرحدونو امنیت مضبوط کړي. خو وایي د خپل اړخ وخت نه په پاکستانی تنصیباتو ترهګری حمله ودرولو په لړ افغانانو وسپورې کافی ګامونه نه دی غستې.
I'll be very honest with you, I have yet to see any substantive action on that side of the border which has been taken.
هغه وای زبا په پوره ایمانداري تاسو ته دا ویم چې د پولي بل طرف نه وسپورې داسې هیڅ مربوط ګامونه نه دی لیدل شوی چې هلته نه د ترهګرو حمله ناکامولو د پاره اغستې شوی، نو ځکه د پولي بل اړخنه لا د ډیر څه کولو ضرورت دی. د دې په جواب کې افغان چارواکي په پاکستان دغه تور لګی چې افغانستان کې خارجي او علاقائي فوزونو باندې د حملو د پاره د خپل ځمکې د استعمال لاري نه دی تړلې، او د الزاماتو او جوابي الزاماتو دغه لړۍ د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو د خراب بنیادی وجہ ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د امریکا لخوا هڅې روانې دي چې د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد په عرب ملکونو او ګرد نړۍ کې ائتلاف جوړ کړي چې دغه وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره ملګري پیدا کړي. په دغې باندې د امریکا د خارجه چارو وزیر نن خبرې اترې کړې دي او وایي چې په عرب ملکونو کې او په ګرد نړۍ کې اکثره هیوادونه د دوی سره په دغې خبره متفق دي چې د اسلامي ریاست د وسلوالو پر ضد عملیات وشي. په دې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا پر راپور کې زموږ همکار کلیم افضل تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سکرټر جان کیری تیرو یو څو ورځو کې په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو مشرانو سره یو شمېر ملاقاتونه کړي. جان کیری هیله څرګند کړي چې اسلامک سټیټ یعنی ریاست اسلامي ترهګر ډلې پر ضد د خپلو اتحادیانو لخوا د پوره مرستو باور ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړي چې ټول هغه کامونه چې اسلامک سټیټ نامي ترهګر ډلې د ظلم او بربریت غندنه کوي دا وخت تیار دي چې دغه ډله ختم کړي. جان کیری د امریکای یو مشهور ټی وی چینل د سی بی ایس پروګرام فیس دی نیشن کې ویل چې د امریکای حکومت د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی هغه امر ستایي په کوم کې نوموړي خپل پوځونو ته حکم ورکړی چې د سنی آبادی هغه علاقې چرته چې اسلامک سټیټ ترهګرې ډلې قابض دي هغه هلته دې د ناتاره او بې درېغه بمبارۍ نه لاس راکاږي. ویل چې دغه علاقې ډېرې آبادې او پکې د بېګناه خلکو د وژنو امکان ډېر دی. عراق حکومت دا فیصله په هغه وخت کړي چې حکومت پوځونه د اسلامک سټیټ سره په دغو سیمو کې په سختې جګړې کې بوختي او هڅه کوي چې دغه علاقې دي د آی ایس آی ایل ترهګرې ډلې نه واپس واخلي. د امریکای خارجه سکرټر جان کیری هم وویل چې د عراق نوی وزیر اعظم دغه فیصلې سره به په سنی آبادی کې یو وخت راسي موجوده محرومي ختم شي او هم نړیوال ټولنې یو وخت راسي په عراق کې شیعه حکومت باندې زور راوستو چې خپل سنی او کردو سیمو ته هم پام واړوي. د سپینی ماڼۍ د انتظامیه مشر ډینیس مکډونو هم د خارجه سکرټر جان کیری د نکتې وضاحت وکړو. دی وای
And so what we want to make sure happens is that we have committed partners who can take the fight to ISIL on the ground.
دی وای مونږ چې سغواړو نو هغه یو داسې باوري اتحادي ملګری څوک چې په ځمکه د آی ایس آی ایل ترهګرې ډلې پر ضد په جګړه کې شامل شي، نو دوی ته به مونږ نه یوازې هوایي مرستې ورکوو بلکې تربیه او وسله هم. اسلامک سټیټ ترهګرې ډلې ته ماتې ورکولو لپاره پراخه ائتلاف جوړولو ضرورت دی. کچری امریکا خپل ځواکونه عراق ته نه لیږي او د ځمکني عملیاتو برخه نه جوړیږي. د سپینی ماڼۍ د انتظامیه مشر ډینیس مکډونو تر مخه یو بل خوشبینه اشاره د نوي عراقي حکومت ده کما چې د ټولو ډلو لپاره پراخه لمن لري. دی وای
There is now a new multi-ethnic government in Baghdad. They will support a unified
دی وای چې په عراق کې دا وخت یو نوې د غنو قانونو شریک حکومت جوړ شوی. دغه حکومت به د آی ایس آی ایل ترهګرې ډلې پر ضد یو داسې متحد قابل او غن کامیزه عراقی پوسټ جوړولو مرسته کوي څوک چې به آی ایس آی ایل ته ماتې ورکړي. په امریکای کې د نن هم په عراق کې د امریکای دا نوې کردار په جدا جدا نظر کتل شي. یو آزاد سینیټر انګس کینګ د امریکای د دغه نوې کردار مرسته کوي. دی وای
This cannot be a war of westerners against islam this has to be
senator angus king why داسې کوم تاثیر ندی ورکول پکا چې ګنی دا جنگ د غرب اړخ نه د اسلام پر ضد دی. نو په دې وجه د نړۍ دغه سیمه چرته چې دا مسله روانه ده باید چې دوی خپل کنټرول کړي. د سینیټر اینګس کینګ د ویلو دا مطلب دی چې امریکای ته ندی پکار چې په خپل سر دا جګړه واخلي او ټول ذمہواری قبول کړي. اخو بیا نور د کانګرس غړو او یو شمیر قانون جوړونکو په دې خیال دی چې صدر اوباما د عراق په حق لا دا نوې تګلارې وړاندې کولو کې د لم لیټ نه کار واغستو او اوس دا واضح نه ده چې ګینی د صدر په دې نوې ستراتیژي با رائے واغسته شي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر سوزن کالینز په دې اړه وایي
د پرزیدنت ویټډ فار ټو لانګ ټو پریزنت ا ستراتیژي ټو دی امریکن پیپل.
دا وایي چې صدر اوباما امریکای اولس او کانګرس ته دا نوې ستراتیژي وړاندې کولو کې ډېر وخت واغستو او اوس موږ نه غوښتنه کوي چې په لنډ تنګ وخت کې زر تر زره دی په دې خپل جواب وړاندې کړو. یو بل د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کارکر وایي چې د صدر اوباما د اسلامیک سټیټ پر ضد هوایی بریدونه په داسې حال کول چې کانګرس نه یې باقاعده اجازت نه وي اغستې دا به یوه غلطي وي. دی
وایي
دوی چې مسلې پیدا کېدای شي او زما په خیال حکومت ته پکار دی چې عقل نه د کار واخلي او اول نه د کانګرس اجازه تر لاسه کړي هسې نه چې روستو بیا د مسلو ښکار شي. په عین حال د عراق او شام تر هغه ډلې اسلامیک سټیټ لخوا د برتانیې یو غړی ډیوډ هینز سر قلم کول په ګردې نړۍ کې د سختې غصې او د غندنې وړ ګرځول شوی. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا غټ ظلم ګرځولی او پر ضد هر قسمه ګام اغستو ژمنه څرګند کړې. اخوا د امریکای صدر باراک اوباما هم دا ظلم او بربریت ګرځولی او زیاته کړې چې په اسلام کې د دا قسمه ناوړه کارونو هیڅ ځای او مقام نشته.
د یوکرین د دفاعي چارو وزیر ویلی دی چې د غربي ملکونو څخه دیتا وسله را روانه کړې شوې ده او زر به دغه وسله ملک ته راورسي د کمی فیصله چې لس ورځې وړاندې د ناټو په غونډه کې شوې وه. د ویلی دی چې دغه وسله به د ملک په ختیځ برخه کې د روس پلوه وسلهوالو پر ضد کارول کیږي. په دې حقله نور تفصیل زموږ همکار شهبزاده د وایس اف امریکا پر راپور کې وړاندې کوي.
د یوکرین د دفاع وزیر ویلری هلیتی د اتوار په ورځ ویلي په دغه وسله لس ورځې وړاندې د ناټو په غونډه کې ټول راضي شوي وو خو دغه معاهده پټه ساتل شوې وه. د هغه په وینا د دغه وسلې سره به یوکرین د دې جوګه شي چې د روس پلوه یاغیانو په مقابله کې خپل دفاع وکړي.
نام پتریبنه زبرویه تا یکا زوپینیک پوتینه یکشو څه ریکټینا سیستم ازا په ونیو.
هغه ویلری وای په دغه وسله کې د میزایل دفاعي نظام هم شته چې ورسره به یوکرین کولای شي چې د یوکرین پلوتا راتلونکي میزایل په لږ سات کې اولی. یوکرین پر روس تور لګی چې د پولی بل خوانه د توپو ګولۍ ورول شروع کړي دي او سره د دې عسكر هم را لګیلي دي چې د جدای غښتونکو مرستې کوي خو روس دغه تورونه ردوي. د یوکرین د دفاع وزیر دغه خبرې په داسې وخت کړي دي چې د اتوار په ورځ د یوکرین په شرقي برخو کې د جګړې ریپورټونه راغلي. دغه جګړه د خالی په ورځ د دونیسک په هوایي ډګر د حمله وروسته شروع شوه. په دغه هوایي ډګر یا ایرپورټ لا د یوکرین د فوز قبضه ده. یوکرین او روس په یو بل دړزبندۍ د ماتولو پر لپسې تورونه لګي. د دغه دړزبندۍ وروسته تمه کېده چې د خبرو اترو لار به سم شي. دغه دړزبندۍ د یوکرین چارواکو روسي چارواکو او جدای غښتونکو مشرانو د ستمبر په 15 نیټه لاسلیک کړی و خو د خبرو اترو په نتیجو کې لا اختلافونه موجود وو. یوکرین په شرقي برخو کې خپلواکي غواړي او دا ژمنه یې هم کړې ده چې دغه سیمې ته به نور اختیارات هم ورکړي. روس او جدای غښتونکي دغه سیمې آزادې او یا دومره با اختیار غواړي چې د ماسکو سره مضبوطې اړیکې وساتي. خو څرګندکاران وایي د روس صدر ولادیمیر پوتین غواړي چې دومره اثر ولري چې کچري یوکرین د اروپا سره اړیکې سیوا کوي چې دوی په یوکرین کې اړې ګړې راوستې شي. د دواړو هیوادونو سره بیا د خبرو اترو لپاره جوازونه هم شته. د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو وایي غواړي چې په شرقي برخو کې روانه خونریزي ختم شي خو پوهان وایي پوروشنکو په دې پوهه دی چې صدر پوتین به هیڅکله هم جدای غوښتونکي بیلات ته پرې نږدي. د روس نشړل شوی او پخوانی پوځي څېړنکار اوګورو څوک چې دا وخت د لندن په رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ کې کار کوي وایي ښاغلی پوتین غواړي چې ځان د غربي هیوادونو د اقتصادي بندیزونو نه وساتي د کم د وجه چې د ماسکو اقتصاد ته سخت زیان رسېدلی.
It was necessary to fix the situation to force and Putin openly.
دی وای دا ضروری و چې د غلطه حالات سم شي او دا خبره خاغلی پوتین ښکاره کړي هم وا چې په کیو فشار سی واکړي چې د جدای غښتونکو سره خبرو اترو تکینی. سره د دړزبندۍ ماته دوه په شرقي یوکرين کې د غیروستو تشدد او جګړه ډیره کمه شوې ده او د دړزبندۍ مشرانو له دا موقع هم ورکول شي چې د غیلانجې سهل راو باسي.
بيبي شيرينا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. گلاکوما چې د سترګو یو بیماری ده چې ورسره نظر ختمیږي، د دغه ناروغۍ وجوهات څه کیږي او د دغې بیا علاج څه ډول کېدی شي، په دې باندې زمونږ همکارې پوزی انجم بی بی یو راپور تیر کړی دی. اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د صحت نړیواله اداره د کیټریک یا سترګو کې ګل کېدو نه پسته گلوکوما نومې د سترګو ناروغتیا په نړۍ کې د ړوندوالي دویمه غټه وجه ګرځوي، او دا د څه قسمه ناروغتیا ده؟ د شیکاګو نارت ویسټرن یونیورسټي سره تعلق لرونکي سوزن ای کواګنې داسې وضاحت کوي چې یو سترګه د مایا یا اوبلن مواد نه ډکوي، او دغه مایا مواد په دې کې په یو مخ جوړېږي لګیاوي. وړاندې نوموړي وایي چې تاسو نو بیا په خپل پوهې دیشي چې هر کله دغه مایا او اوبلن مواد په یو مخ جوړیږي نو بیا د دې د وتلو سره نظام خو هم په کار دی کنه. دا په هم یو ځای خو ټول نشي را جمع کېدی، نو کله چې د دې اوبلن مواد د بهر وتلو لاره بند شي نو د دې را جمع کېدلو سره ډیر زور په سترګ راشي، او دغه زور راتلل یا پرشر سیوا کېدل سترګې ته نقصان رسوي. همدغه نقص ګلوکوما نومیږي، او په عامه توګه پوره پوره علاج کې دل یو مشکل کار وی. خو اوس چې کومه تازه سیړنه سوزن کواګن او د هغه ملګرو کړی ده، نو د هغه د لارې د هغه میکانیزم پته لګولې ده چې له وجې ګلوکوما پیدا کیږي. هغه یو داسې کیمیاوي لار ده په وجود کې چې د سترګې دغه سیوایي اوبلن مواد د بهر وتلو د پاره ډیره لازمی ده. د نوموړي وینا ده چې به دغه لارې نه د سترګې نه سیوایي اوبلن مواد یا زیم د بهر راستنې نظام ودا نشي موندلې، او دغه شان په سترګ باندې زور یا پرشر راشي چې نتیجه ګلوکوما وي. خو ورسره یو ښه خبره نوموړي دا کوي چې اوس چې مونږه د سترګې نه د سیوایي اوبلن مواد د بهر وتلو د لارې پیدا کېدلو لپاره د یو لازمي کیمیاوي مواد د کېدلو معلومات وکړو، نو زمونږ په لیبارټري کې د دې لپاره یو دوايي په جوړولو مونږه لاس پورې کړی دی. زمونږ کوشش دا دی چې د سترګو لپاره داسې قسمه ساز کې جوړ کړو چې هغه د یو ناروغ په سترګو کې اچول سره دغه د لازمي کیمیاوي مواد له وجې پیدا کیدونکې لار کې بند وي، نو چې هغه وسره آزاد شي. ځکه چې د سترګې د سیوایي اوبلن مواد د بهر وتلو لپاره دا شی ضروری وي، او داسې به هغه بنده د ړوندوالي نه بچ کړی شو.
درمن اوریدونکو د ډیوه ریډیو سره نه خبرونه تاسو اوري، او دا نیم ساعت خبري خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي. د دې په وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروفیسور بختور شاه، انجنیر وو جکسن، دا غي مننه کوو. او د سحر په خیر دو ساعت خبرونه لپاره زموږ همکاران وګ مجلوان او شمزاده سټوډیو ته راغلي دي. هغه هر کله وایو او دا د ستاسو د پروګرام نه خوند واخلې. پوره دو ساعت پس په یواری بیا ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو او د راپورونو سره راځو. تر دغه دو ساعت پورې ستاسو نه اجازه اخلو. یا لفمان.